Sábana. روانه خبرونه کې یو داسې افغان پیغله در پیژنو چې د افغان خزو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه څېړنې کوي.
یو امریکایي خزه سره ما خبرې وکړه او ما ورته وویل چې ته ولې تزمن په اړه لیکې. دې ماته وویل وایي نایب متاسفانه افغان خزې دومره ضعیف دي چې باید خارجان راشي د هغوی په اړه ولیکي. افغان خزې باید خپل غږ وباسي چې خپل هویت خپله معرفي کړي.
او د هغوی د ژوندانه د ښه کولو لپاره یې ځینې کارونه هم ترسره کړي دي.
همدا اوس ما یو ګروپ د ښځو 1500 ښځو سره کار کول، دوی خپله ځان ته کورونه جوړول او هم د غار په څار کې.
هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ.
کله چې خاوند د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي، په دې صورت کې هغه حق لري تر څو د باصلاحیته محکمې په مرسته میړه د نفقې په ورکړه مکلف کړي. د افغانستان مدني قانون 119 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې ډیری افغان میرمنو د ځینو لاسترونو ترڅنګ د ټولنې د حاکم دود او دستور له مخې له کړاوونو، ناخوالو او ستونزو ډک ژوند تیر کړی او دغه چاره لا هم روانه ده. د افغان میرمنو د ژوندانه د سختۍ او دغه لړۍ د زده کړو او کار له حق محرومول، په زور جبر واړه عمر کې دنجونو ودول، د میراث له حق محرومول، د کونتون سختۍ او ګالل او دې ته ورته په سلګونه نور ستونزې چې افغان ښځې ګالي. له نیکه مرغه د دغو ښځو ترڅنګ بیا داسې میرمنې هم شته چې له ټولو انساني حقونو څخه برخمنې دي. په نړیواله کچه زده کړې کړي او غواړي د افغان میرمنو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي او هغوی په ځان بسیا کړي. چې له هغې ډلې څخه یوه هم د ننګرهار د خیوې اصلي اوسیدونکي 10 کلنه ناهید ایثار ده چې نږدې 12 کاله کېږي کونډو، بې وزلو او کلیوالو ښځو ته د ژوندانه د بېلابېلو برخو په اړه کار او څېړنې کوي. ناهید د کابل پوهنتون ټولنیز علوم او انسان پیژندنې برخې نه فارغه شوې ده. بیا په 2012 کال کې د فولبرایت بورس له طریق امریکې ته د زده کړو لپاره تللی او هلته یې په یاده رشته کې ماستري کړې. اوس د چارو په اداره کې د پالیسۍ د برخې مشره ده. ناهید وایي کله چې د امریکې ته لاړه، ډیری خلکو د افغان ښځو په اړه ښه ذهنیت نه درلود او داسې تصور کېده چې افغان میرمنې ضعیفه او ناتوانه دي. اغلی ناهید ایثار وایي د خپلو لیکونو او فعالیتونو له لارې غواړم بهرنیانو ته وښایم چې افغان میرمنې ضعیفه نه دي.
اول دلیل چې زه راغلم انسان شناسي ته راغلم، د څېړنو ته راغلم، همدا و چې افغان ښځې باید خپل غږ وباسي. افغان ښځې باید همدغه ټکنالوژي همدغه سکلز پیدا کړي چې خپل هویت خپله معرفي کړي. زه لیکنې کوم، زه مثلا ډبیټس کوم، زه خارجیانو سره خبرې کوم، زه افغانانو سره خبرې کوم. زه غواړم د افغانستان داسې یو تصویر خارجیانو ته او خپل افغانانو ته وښایم چې زموږ افغان ښځې یو خو متاسفانه د افغان ښځو تعریف بل نوم د افغان ښځې عاجزه شوې ده متاسفانه. چې یعنی افغان ښځې یعنی عاجز دي، دوی ضعیف دي، دوی هیڅ کار نشي کولی.
اغلی سار وایي کله چې د امریکا ته د زده کړو لپاره لاړه، تل یې د افغان ښځو په نمایندګۍ په بحثونو کې برخه اخیسته او بالاخره یې هغو خلکو ته چې د افغان ښځو په اړه یې بد ذهنیت درلود ثابته کړه چې افغان میرمنې ناتوانه نه دي. اغلی سار وایي کله چې دې ته یوې امریکایي میرمنې پیغور ورکړ چې افغانستان کې لوستې ښځې نشته چې د نورو ښځو په اړه څېړنې وکړي، دا لا وهڅېده او حتی لورا بوش دې ته لیواله شوه چې د دې د څېړنې یوه برخه په خپل کتاب کې چاپ کړي.
ما یو امریکایي ښځه سره ما خبرې وکړه او ما ورته وویل چې ته ولې تزمن په اړه لیکې. دې ماته وویل وایي نایب متاسفانه افغان ښځې دومره ضعیف دي چې باید خارجان راشي د هغوی په اړه ولیکي. او دا خبره په ما بیخي ډېر بد ولګېده. ما وویل ګوره ته هیڅ فکر کوې زموږ په اړه؟ نو ما بیا دغې ښځې ته وویل، ما وویل نه، افغان ښځې داسې نه دي. افغان ښځې هویت لري، افغان ښځې لنډۍ لري، اشعار لري، افغان ښځې په هر حالت کې خپل حالات بیانولی شي. خو تاسې، ما وویل خبر نه، تاسې نه پوهېږئ. نو بیا دغې ښځې ته دی بیخي دی ډېره خوشحاله شوه زما قصې چې واورېده، زما کارونه چې واورېده. دی بیا ما ته وویل چې لورا بش غواړي یو کتاب ولیکي او هغې پر غواړي تا سره خبرې وکړي. نو ما چې هغوی سره خبرې وکړو، ما لورا بش ته خپل همدغې قصې او دا خبرې او دا شیان څېړنې او دا شیان په اړه مې وویل. هغې ما نه یو خواهش یې وکړو، وایي همدغې کتاب ته که ته یو فصل ولیکې. نو ما هغې کتاب ته یو چپټر ولیکه. هغې کې ما د خپل په اړه مثلا وویل، د خپل څېړنې په اړه وویل، د افغان کونډو په اړه مې ویلي، د لنډیو په اړه مې ویلي. او هغه کتاب 2014 کې چاپ شو، وی آر افغان وومن وایسز آف هوپ.
ناهیدی سار نږدې 15 کاله د کونډو ښځو په اړه څېړنې کړې دي او په یاده پروژه کې ډېرو کونډو مېرمنو ته روحیه ورکړې چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، او د کاردینو په سیمه کې هغو کونډو مېرمنو ته د سواد زده کړې او صحي کورسونه جوړ کړي او د ژوند نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړې دي.
قرضه ما هغه په دا شکل و چې مثلا هفته کې یو وارې د حدودا لس ښځې سره یو ځای کېدو، دوی لس افغانۍ ورکول. ما مثلا نور سره یو سل افغانۍ ورکول، او د بل یو څو میاشتې بعد یا یو کال بعد هغه خزانه چې ویسته تقریبا 3000 افغانۍ شوی و. نو دغه 3000 افغانۍ کې دای ټول کندو ته دا دیګونه او دا منتو دیګونه شو، دغه شیان غلک غواړي او دا شیان واخیسته، دوی ځانته مثلا منتو اشپزي او دا شیان شروع کړه او دوی خرڅول. نو اوس خوشبختانه هغه حدودا 1500 کسان ډېر زیات مستقل دي، ځانته کورونه لري، یو څه ځانته دوه د کورونه جوړ کورې کرایه ورکړی، بل کور کې ژوند کوي، اقتصادي بیخي ډېر ښه دی.
میرمن جمیله او مریم دوا هغه کونډه میرمن دي چې د ناهی دمرستو هڅونو په اساس اوس په ځان بسیا شوی. هغه د خپل ژوند پاړه وایي
چې کار مکول وخت ما خپل خټور کول، ما خپل کار سره کړی دی، دا پخسامو چې جوړه کړی دی، دا کولم جوړه کړی دی، ما خپل کار کړی دی، ما خپل ونډ اخیستې ده. د بیل دلاسه دلاس مې اوس خوږېږي چې بیل مې پورته کول، خټې ورکول، هیڅوک کومکې نه لرو. پله اوبه راوړو، موږ ښځې اوبه راوړو د خټې دپاره، خټې کوو، اوبه ښځې راوړي په اوبو کې اچي، ځای مو لرې ده د کورو څخه اوبه راوړو، یا رانیسو یا په پیسو بشکا په 15 روپۍ رانیسو. نورې ښځې هم دغه کار کوي، دغه زندګي کوي چې موږ یې کوو، زه یې کوم. هر څوک مجبور دی خپل کار وکړي.
وچې مې دا سړی شهید شوی، دغه کوټې را باندې سسېدل، دون مسلمانو چې پلاستیک اخیسته ور باندې اور کړی، او دا کوټې را باندې سسېدل، کوټې مې بیرته چپه سو، بیرته خپله ولاړه سو، خپله دیوال چپه کړه، خپله پخسې جوړ کړې، خاوره مې خپله دالیز وران کړه، هغه خاوره مې بیرته اوبه پکې واچول، هغه مې بیرته خټه کړل. اوبه مې کله کله اخیستې، دانه پشکه په 15 روپۍ ده، خو غټ زوی نه لرم چې راته راوړي. دغه کوچنی کوچنی بچي مې د هغه نه سره راوړله، او بیا نور دغه کوچنی کوچنی ماشومان، د کلي ماشومان لږ مردارې اوبه راته راوړل، هغه مې پکې اچول. یا یو دانه اشپزخانه ځانته جوړ کړې، یو دانه دالیز مې ځانته جوړ. اوس مې د مخکې نه زندګي سم سوال چې مې ستړی مرده خو کوچنی کوټه په هغه کوچنی کوټه کې له ورو راکړه، په هغه زندګي کول.
ناهیدی سار وایي دا هره اونۍ مختلفو ولایتونو ته ځي، او هلته د کلیوالو ښځو د ژوندانه په اړه له هغوی سره خبرې کوي. د نوموړې په وینا د ښار لوستې ښځې باید له کلیوالو ښځو سره کښېني او د هغوی له ستونزو ځان خبر کړي.
مونږ او تاسو فکر کوو چې د ولایت ښځې نه غواړي چې مثلا خبرې وکړي، خو دوی ډېر زیات غواړي. زمونږ کابل ښار ښځو نه هغوی ډېر خبرې لري ویلو ته، او ډېر خپل غږ باسي، ډېر ما سره خبرې کوي. ماغسې خلک ډېر غواړي خبرې وکړي او خپل د ستونزو په اړه ما ته ووایي. نو دې لپاره زه غواړم چې همدغه فاصله لږ کم شي زمونږ ترمنځ، ځکه هغوی خپل قوتونه لري او مونږ خپل قوتونه لرو. که مونږ بیل بیل کار وکړو، بیا مونږ هېڅ څه نه لرو. که یو ځای کار وکړو، همدغه د هغوی غږ او زمونږ مثلا د لیکنې یا د څېړنې قوتونه چې دي، دا بیا یو قدرت کېدای شي.
اغلی سار د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې کلیوالې ښځې ورسره ډېرې مخ دي او دا یې د حل په خاطر له قومي مشرانو او ملا امامانو سره خبرې کوي.
د کلیوالو ښځو اساسي ستونزه دا وه چې هغوی خپل کورنۍ کې احترام نه لري، هغوی خپل کورنۍ کې غږ نه لري. اوس مثلا د یو جنۍ واده کیږي، اصلا کورنۍ ورنه پوښتنه نه کوي. الان که زمونږ او تاسو مقدس دین کې ویلې چې تاسو باید هم جنۍ نه پوښتنه وکړئ هم هلک نه پوښتنه وکړئ، خو ما کلی کې دغه پرابلم بیخي ډېر لیدلی. او دا چې مثلا یا امنیت یو ستونزه دی، خو امنیت نه مهمتره د ټولنیز ستونزې. ښځې نه پرېږدي چې مثلا لس کلنۍ نه بعد نور نو مکتبونو ته لاړ شي. ما ملا امامانو سره خبرې کړې دي ځینې ولایتو کې، ما ورته دا مثلا قرآن شریف آیات ورته ښودلې دي، خو هغوی متاسفانه زموږ ځینې ملا امامانو سره ټولنه او دا چې مثلا زموږ ټولنیز محدودیتونه زیاتر مهم دي دین نه.
نهیدی سار وایي دا د لوستو ښځو مسؤلیت دی چې د نالوستو او کلیوالو ښځو لپاره کار وکړي. نوموړی وایي کله چې د افغان میرمنو لپاره کار کوي او بیا د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون ویني، ډېر د خوشحالۍ احساس کوي.
احساس خو معلومدار چې ډېر خوشحالۍ احساس ده، ځکه دا داسې یو احساس دی چې نه پیسې دي، نه پکې مقام دی، نه پکې قدرت دی، خو دا هماغه یو آرامش دی. تا ته یو آرامش ورکوي. مثلا فکر کوي چې زه د همدغه هیواد مثلا پیسو نه زه مکتب ته تللی یم، زه فاکولټې ته تللی یم، زه ماسټري ته تللی یم او زه بیرته یو کار کوم همدغه هیواد ته. خو احساس نه مخکې زه یو پښتنه نور باسواد او تحصیل کده ښځو ته زما پښتنه دا دی چې که مونږ یې ونه کړو نور څوک یې وکړي؟ باید یو طرف نه خو شروع شي که نه. او زه فکر کوم دا که مونږ یې ونه کړو دغه احساس د ګناه، د ګناه احساس دی، او دغه احساس د ګناه ماته ډیر مهم دی د خوښۍ احساس نه.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.